ستړي مشهدا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دي. په دې خبري ساعت کې بز پامیر ساحل در سره مو د ډېرو یو شمیر رپورټونو او خبرونو ترڅنګ با واورې چې په پیښور کې د سپرلی راتګ سره د ګلونو میلا پیل شوې ده. خو تر هر څه مخکې ل نړیوالو خبرونو مو خبروي شاهین بونیره.
لومبه مهم خبرونه د افغانستان په قندهار کې د امریکا د وړې کلیسا له لوري د قران پاک د نسخې د سوزولو د پیښې پر ضد په مظاهره کې لس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د لادرکه شوي بلوچانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ کوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټۍ د مشر ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره یو آرڈیننس جاری کړی دی او په کورمه کې په لزګونو خلکو د حکومت پر ضد مظاهره کړی دی. د خبرونو تفصیل لا مزار شریف روستو چې زرګونو لاریون کوونکو تیر ورځ د ملګرو ملتونو یوناما دفتر وسوځولو او اوه بهرني کارکونکي ووژل نن په قندهار کې هم په امریکا کې د یوې وړې کلیسا لخوا د قران کریم د نسخې د سوزولو د پیښې په غبرګون کې د سلګونو کسانو لاریون پیل شوی او په لاریون کې ډزې هم شوې دي. افغان چارواکي وایي چې د دې مظاهرو په پیله کې لس تنه وژل شوې دي او نور شپېته ټپیان دي. د یو بل راپور لمخه نن سهار په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو پر مرکز د دریو برید کوونکو د برید په پیله کې څلور ځانمرګي برید کوونکي او یو ملکی وګړی وژل شوی دی او د احساب درې سرتیري ټپیان دي. نن په کورم ایجنسی کې په لسګونو کسانو د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانو په دې مقاد حکومت پر ضد نارې وهلې دي. د بګن یو مظاهره کوونکی د احتجاج په اړه وویل
دې بګن کې واقع شوی و چې منو افراد هغه واقع کړی و په هغې باندې لکه نوټس رسولې چې تاسو په صد دین کې اندر کوم کورونه دي دا به خالي کوو دا موږ مسمار کوو. دینه مخکې توری قبیله چې کوم دی هغې اته خلاف ورزیانې کړي دي اوس پورې حکومت مغې خلاف څه ایکشن نه دی اخیستی شوی او حکومت لګیا هغې په وجود موږ باندې ایکشن خلي او موږ چې کوم بګن قبیلې ولیو موږ ورته شل کسان قیدیان هم ورکړي دي خو اوسه پورې د حکومت د هغوی خلاف څه کاروایي نه دی کړي شوی.
د یادونه وړ ده چې په کورمه کې د جرګې په مټ د شیګانو او سنیانو ترمنځ روغه جوړه شوې وه خو له هغې وروسته ځینې داسې پیښې رامنځته شوې چې له وجه حالات بیا خراب شوي دي. په بلوچستان کې د لادرکه شو بلوچانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ کوي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال په وینا لادرکه کسانو کورنۍ به په اسلام آباد کې د بشري حقونو له سازمانونو او د پارلیمان د غړو سره ویني چې هغه د خپلو ورکشو خپلو خپلوانو د موندلو په لړ کې په حکومت فشار واچي. په بلوچستان کې بلوچ ملت پاروایي په سلګونو بلوچان د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا نیول شوي دي خو حکومت دا تورونه ردوي. بلوچان وایي چې د لادرکه بلوچانو مړي د صوبې په بیلابیلو ځایونو کې ترلاسه کیږي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د پیپلز پارټۍ بنیاد ایښودونکي او د هیواد پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره بیگا یو آرڈیننس لاسلیک کړی دی. ذوالفقار علي بوټو په کال 1928 کې اعدام کړی شوی و. د ده وژنې ته د عدالتي وژنې نوم هم ورکړل کیږي. مرکزی کابینې تیر هفته صدر ته د کیس بیا خلاصولو لپاره سپریم کورټ څخه د مراجعې کولو منظوري ورکړې وه. د صدر ویان فرحت الله بابر ویلي چې کیس به د قانون وزارت سپریم کورټ ته لیږي. د لیبیا حکومت د یاغیانو لخوا د اوربندې وړاندیز رد کړی دی. د یاغیانو مشر ویلی وو که چېرې معمر قذافي د هیواد د ټولو ښارونو نه خپل فوجونه په شا کړي او د لیبیا د ولس دا حق ومني چې د خپلې خوښې د ډلې سره ملګري شي نو یاغیان به په اوربندیز رضا شي. د لیبیا د حکومت ویان موسی ابراهیم دغه وړاندیز په سختۍ سره رد کړی دی او ویلي دي چې یاغیان د لیوانو خبرې کوي. راپور نوایي چې د یاغیانو سره د تربیه شوي پخواني پوځیانو د ملګرتیا نه وروسته دوی نور هم قوي شوي دي. ناټو ویلي دي چې د پوځي عملیاتو د مشرۍ ترلاسه کولو وروسته د جمعې په ورځ د معمر قذافي د پلویانو پر ضد څلور اویا هوایي بریدونه کړي دي. او په پاکستان کې حکومت د سی ان جی په قیمتونو کې زیاتوالی کړی دی. د تیلو او ګیسو تنظیمونکي ادارې اوګرا لخوا ویل شوی چې د سی ان جی په یو کیلو کې له یوې روپۍ څخه تر دریو روپو زیاتوالی راغلی دی. دا و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو له مشال رادیو اوریدل. تاسو موږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. په امریکا کې د قران د نسخې د سیزل پر ضد تر مزار شریف وروسته په کندهار کې هم مظاهره شوې دي. کارپوهان په مزار او کندهار کې د مظاهرو پر مهال د خلکو وژنه د اسلام لار نه بولي.
زمون دین د صلح دین دی، زمون دین د مهربانی دین دی، زمون دین د سختی دین نه دی.
په یمن او شام کې د حکومت پر ضد بیا مظاهره پیل شوې دي. په پېښور کې د ګلونو میله جوړه شوې ده.
دین چې خلک راشي، چې دې زړونو کې خوشحالي راشي، چې دا غم د خلکو د زړونو لر شي.
دا او نور رپورټونه په دې خبري سات کې در خبره کړو. له مشال رادیو سره اوسه. تاسو د مشال رادیو خبري سات ته غواګیاست او ورزو. لومړی خبر ته ورستی رپورټونه وایي چې د کندهار په مظاهرو کې چې پتاو تریخوالی بدل شوی، مرګ ژوبله پکې شوې ده. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم په خلا د تایید سره سم د دې مظاهرو په پایله کې لس تنه ملکي وګړي وژل شوي او شپېته نور ټپیان شوي دي، چې په دې ډله کې یو پولیس هم شامل دی. نور تفصیل د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال په خپل رپورټ کې اوروي.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې په امریکا کې د قران عظیم شان د سوځولو په خبرګون کې په سلګونو خلکو مظاهره او لاریونونه کړي، چې له مزار شریف وروسته نن په کندهار ښار کې هم د مظاهره او لاریونونه په تاوتریخوالي بدل شول. د مظاهره څوتنه ګډونوال وایي تیر ورځ د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د جمعې د لمانځه وروسته له روضې او نورو جوماتونو څخه زرګونو خلکو لاریون وکړ، او د امریکا په فلوریډا ایالت کې د یو پادری لخوا د قران عظیم شان د نسخې سوځول وغندل شول، خو وروسته لاریون په تاوتریخوالي بدل شو. د مزار شریف د پیښې په اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری وویل چې په دې پیښه کې اووه تنه بهرانیان وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. د بشری په وینا چې په دې پیښه کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او د شلو زیات نور ټپیان شوي دي.
هفت نفر خارجي کشته شده که گاردا و کارمندان دفتر یوناما
اووه نفره بهرانیان وژل شوي چې په بلخ کې د یوناما دفتر کارکوونکي او ساتونکي وو. څلور ملکي کسان وژل شوي چې د مظاهره کوونکو په ډله کې وو او لاریون یې کاوه. ټپیان هم په دواړو طرفونو کې شته. دوه تنه بهرانیان دي چې د یوناما دفتر کارکوونکي دي او دوه تنه نور ملکي وګړي دي چې په غالب ګمان مظاهره کوونکي وو او مظاهره یې کوله. دا په داسې حال کې ده چې په کابل ښار کې نن سهار د امریکایي ځواکونو پر یو مرکز د وسلوالو کسانو په برید کې څلور تنه برید کوونکي او یو ملکي وګړی ووژل شول او د ایساف درې سرتیري هم ټپیان شوي دي. د کابل د یو سل یو اسمایي زون د جنایي څېړنو رئیس سمنوال محمد ظاهر وایي چې نن سهار د اوو بجو په شاوخوا کې څلور وسلوالو کسانو د کابل ښار د پلچرخي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو اړوند پر فینکس کمپ برید وکړ. د هغه په وینا چې دوه برید کوونکو ځانونه د یاد کمپ د دروازې په مخ کې والوزول او دوه نور یې ځان ته چاودنې ورکولو مخکې د بهرنیو ځواکونو لخوا ووژل شول. دا د نوموړي په وینا چې د برید کوونکو او بهرنیو ځواکونو ترمنځ په ډزو کې یو ملکي وګړی هم وژل شوی دی. طالبان ذبیح الله مجاهد وایي چې د طالبانو یوې اووه کسیزې ډلې چې د ځانمرګي برید په واسکټونو او وسلو سنبال وو پر فینکس کمپ برید کړی، او په برید کې درې تنه طالب برید کوونکي وژل شوي او څلور تنه نور یې له برید وروسته خوندي سیمو ته ځانونه رسولي. نوموړی دا کوي چې په دې برید کې یې ګڼ شمېر بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو د مشال رادیو خبریال نقیب الله متنوال پر رپورٹ کې واوریدل چې په مزار کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړی دفتر دی په افغانستان کې یو نامه ورته ویل کېږي یونایټیډ نیشنز اسیسټنس مشن فار افغانستان. په دې باندې مظاهره چیانو برید کړی دی. د افغانستان د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پر لوی دفتر برید او هلته د بهرنیو وژنه څه معنا لري او د افغاني ټولنې دننه د خلکو جذبات په کوم ډول اولې تر شدیده حده پارول کېږي. د افغانستان د بلخ ولایت په مزار شریف کې د جمعې په ورځ مظاهره کوونکو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړي دفتر برید وکړ او هلته یې بهرنیان ووژل. دا مظاهره چیان په امریکا کې د یو پادری ټیری جونز لخوا د مسلمانانو د سپیڅلي کتاب قرآن د سوځولو پر ضد راغونډ شوي ول. په افغانستان کې د داسې پیښې لاملونه آیا یوازې مذهبي دي او کنه د دې تر شا نورې مسلې هم شته دي؟ په کابل کې د سیاسي او د ټولنیزو چارو کارپوه حسن ولسمل وایي په افغانستان کې د بهرنیانو لپاره په عمومي ډول او په ځانګړي ډول د امریکایانو لپاره د ناخوښۍ حالت مخې ته راغلی دی. نوموړی وایي افغانان له امریکایانو خپه دي. د حسن ولسمل په خبره په دې پیښه کې سیاسي مقاصد هم ښکاري چې د سیمې امنیت خراب کړل شي. نوموړی وایي په افغانستان کې د ملا کردار هم ډېر منفي پاتې شوی دی.
دا جهاد چې په ډېر شهامت او په ډېره دلچسپۍ باندې د افغانستان خلکو وکړ او اسلامی جذبه هم وه ورسره ملي جذبه هم وه د دین جذبه وه د وطن جذبه وه. خو کله چې د جهاد د دورې نه وروسته ملایان قدرت ته ورسېدل نو ملایانو دا وطن وران کړ. 6000 کابلیان یې خاورو لاندې کړ، ملي اردو یې منحل کړ او ملي موزیم تالا ترغی شو. زمونږ مادي او معنوي هستي د خاورو سره برابر شو. دا د ملایانو سیبانو حکومتو جهادي دغه په صفر کې ضرب کړ او اسلامي بدنام کړ.
په کابل کې د سیمایزو مطالعاتو د دفتر مشر غفور لیوال هم د حسن ولسمل له خبرو سره موافق کاری او وايي افغانان له بهرنیو خپه دي او بهرنیان باید خپل برخورد بدل کاندي.
هغه څه چې ګټه درلودلی شي هغه د بهرانیانو د برخوردونو بدلیدل دي. تاسو ته به په هند کې د هند آزادۍ د مشهور مشر دا خبره په یاد وي چې انګریزانو ترې وپوښتل چې تاسو ولې له موږ څخه کرکه لرئ. نو ده ورته وویل چې موږ له تاسو څخه کرکه نه لرو بلکې له هغه څه څخه کرکه لرو چې تاسو یې کوئ. دا په دې مانا چې دوی باید هغه څه بدل کړي چې دوی یې کوي. یعنې په دې مانا چې د مسلمانانو سره، له اسلامي ارزښتونو سره، له افغانانو سره، له افغاني ارزښتونو سره برخورد باید بدل شي. دغه برخورد باید دوستانه شي او تر ډېره بریده دا برخورد باید داسې شي چې په نړیوالې ټولنې باندې د افغانانو اعتماد او باور.
په کابل کې د ټولنیزو چارو کارپوه حسن ولسمل وایي د اسلام له نقطه نظر داسې خبرګون خودل سم کار نه دی.
موږ مسلمانان یو، موږ په خپل دین باندې عقیده لرو او په دې باندې د خپل سر نم تیری. خو افراد زمونږ په دین کې هیڅ وخت نه و. زمونږ پیغمبر خلکو په چپیړو والی دی او په ده باندې غرخونه شهیدان کړي دي. خدا دته چې خپل ملګرو ویلې چې بده دعا وکړي خلکو ته، تا دعا خو قبلیږي. نو ده ویلې چې اللهم اهدی قومي، وای خدایه ته دې زما قوم ته هدایت ته نیکې. نو زمونږ دین د صلح دین دی، زمونږ دین د مهربانۍ دین دی، زمونږ دین د سختۍ دین نه دی.
حسن ولسمل وایي په امریکا کې چې کوم سړی قرآن سیزلی دی دا یې هیڅ ښه کار نه دی کړی.
دې خلکو چې دا قرآن شریف سیزلی دی دا ډیر بد کړی دی، دا یو ډیر ناوړه عمل دی او دا به ټول اسلامي ممالک وپاروي او په نهایت کې به د دوی دپاره خنۍ د غربیانو دپاره او د امریکې دپاره. اما دغسې یو حرکت چې مثلا د ملل متحد په دفتر ورزا او هغه سیزا او هغه خلک بېګنا خلک وجنه، دا حرکت تم معقول حرکت نه دی.
هلته بیا په کابل کې د سیمایزو مطالعاتو د دفتر مشر غفور لیوال وایي چې د دې مظاهرې نوعیت بیل دی او په دې ترڅ کې د شمالي ولایتونو آرامي او تر دې پیښې وروسته د آرامۍ ته ګواښ پیدا کېدل ښایي سمه خبره نه وي. د غفور لیوال په خبره په افغانستان کې 99% خلک مسلمانان دي او په دوی ملا او مذهبي مشران ډېر اغیز لري. خو له دې اغیزه چې سیاسي ګټې پورته کړل شي نو ټولنه له ستونزو سره مخامخېږي.
دا باندې د دینی مرجع پایس یا د دینی مرجعیت پایس روحانیون خلق ترمن منلی خلق دی ملایان او خلق پر دی اعتماد لري دی خپل اغیز او نفوذ لري دی مذهبي ټولنه په توګه کله کله سوم د هغه وخت پیږي چې د دغه اغیز څخه او له دغه نفوذ څخه او په خلکو کې د دومره پراخ اعتماد څخه سیاسي استفاده وشي نو لبد مرغه مونږ وینو چې په دې تیرو دیرشو کلونو کې ډېر ځله له دغه ډول نفوذ څخه د یوې سیاسي عربي په وسیله کار اخیستل شوی دی او کله کله دغه ډول سیاست لوبو نه یوازې د دغه اعتماد رسولی دی بلکې
د ټولنیزو او سیاسي چارو کارپو حسن لسمل وای په افغاني ټولنه کې د جذباتو داسې خودنه چې مرګ ژوبله د رامنځته شي د بې سوادۍ نتیجه هم ده
موږ د سواد ساته د انقلاب نه مخکې ډېره ټیټه وه او اوس هم موږ په سلو کې یو دوه کسان بابا سواده یا به پنځه کسان با سواده یا اکثریت بې سواده دی او دا بې سواده خلک چې دي دا ډېر جذباتي خلک نو ته اوس دغه پرون مظاهره کې شوې ده د مظاهره کې به د تعلیم یافتګانو تعداد دومره نه وي چې د دې بې سوادانو تعداد بیخي د حده و اندازې نه زیات دی پکې
د مزار د پیښو ترڅنګ په کندهار کې هم قهرجنو مظاهره چانو لاریون کړی دی او د تاوتریخوالي په پیښو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوې ده
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست د پاکستان حکومت د پوخانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند لومړی مشر ذوالفقار علي بوټو د وژنې په حق لا شوی عدالتي کیس د بیا پرانیستو پریکړه کړې ده په دې ترڅ کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری تیر ماښام په یو دستاویز یا لاسوند لاسلیک هم کړی دی چې نن د نورې کاروایۍ لپاره په سپریم کورټ کې داخل کړل شوی دی نور تفصیل له اسلام آباد د عالمزیب خان په رپورټ کې
د ایوان صدر وایان فرحت الله بابر وینا تر مخه صدر آصف زرداری په یو دستاویز لاسلیک کړی دی د پاره د دې چې د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپل پارټي لومړی مشر ذوالفقار علي بټو د مرګ کیس بیا سره پرانیستل شي د لړکې د صدر زرداری د لاسلیک وروسته دغه دستاویز نن د قانون وزارت سیکرټر د سپریم کورټ رجسٹرار په دفتر کې جمع کړی دی دغه ریفرنس یا دستاویز په حق لا 13 ورځ سرکاري ټي وي سره د خبرو اترو په وخت وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل
مونږ دا فیصله کړې وه چې د شهید ذوالفقار علي بوټو کیس بیا د سره پرانیستی شي ځکه چې یو خو مونږ په دې حق لا د ولس سره وعده کړې وه دویمه دا چې کله ما د وزیر اعظم چوکۍ ترلاسه کړه نو ما په اسمبلی کې د دې خبرې پخلی کړې وه د دې سره سره د هر اړخ نه دا خبره هم کیږي چې د ذوالفقار علي بوټو وجنه عدالتي وجنه وه ځکه مونږ د آئین مطابق دا ګام پورته کوو او د لړکی ولسمشر آصف علي زرداری یو دستاویز هم لاسلیک کړی دی کوم چې وا سپریم کورټ ته لیږلی شي
د دې ریفرنس په اړه نن د قانوني چارو مرکزی وزیر بابر اوان سپریم کورټ ته د ریفرنس لیږلو په حال مطبوعاتو سره د خبرو اترو په وخت وویل
صدر پاکستان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے
تیر اور صدر د پاکستان آئین آرٹیکل یو سل شپږ اتیا تر مها د سپریم کورټ په نوم یو ریفرنس منظور کړو او په هغه لاسلیک وکړو دا یو تاریخی ریفرنس وو ځکه چې د دې مقصد زموږ په عدالتي نظام کې هغه درغلی را مخته کول دي کوم چې په تیر وختونو کې د ډیکټیټرشپ له وجې را مخته شوی وي او پاکستان پیپلز پارټي وړاندې هم دا کیس پرانستل غوښتل ولې زموږ حکومتونه د وخت نه مخکې غورځول شوي وو ولې اوس موږ د ولس سره کړی دا وعده پوره کوو
د ذوالفقار علي بټو د مرګ په حق له د کال 1921 د عدالت دغه فیصله او اوس دغه کیس بیا پرانستل څومره مهم ګڼل کیږي په دې حق له پخوانی اټارنی جنرال شاخاور په جواب کې وایي
آئین یا دا قانون پا چشی کی ابحام بھی اگر تو بارا کی ریفرنس سپریم کورٹ تا لگائی شی چھ پا دے باندے منتا تشریح ہو کے گل خبر دا دے چھے دیکھیں ایت شک نشتا دے چھ دا جوڈیشل مرڈر کنسیڈر کی گیا پول پا دنیا کے دیکھیں کوئی ایت شک نشتا دے چھے اگر فیصلہ ہو غلطا ہوا اور دیکھیں چھے کم آگر کے یہ جج صاحب وہ نسیم حسن شاہ صاحب اگر سپریم کورٹ کے دا دے بینچ ممبر ہو اگر دا خبرہ پر ٹیلیویزن کے اوپر انٹرویو کے دا خبر کری دے چھے دا فیصلہ مو دا پریشر دا لاندے کری ہوا اس دے کے قانونی خبر دا دے چھے د دې اپیل فیصله هم شوې ده سپریم کورټ نه او د دې چې کوم نظر ثانی درخواست او هغه هم خارج شوې ده او د دې دومره موده تیر شوې ده نو په دې کې زه په دې شی باندې لږ کلیر نه یم چې دا چې کوم ریفرنس صدر لګي هغه ریفرنس لګی شي سپریم کورټ ته چې چې تاسو په یو فیصلې کې چې کوم دی هغه نظر ثانی وکړي. دا یو دسی ارګویبل خبره ده. دې باندې بحث چې کوم دی هغه به خامخا شروع کیږي.
د یادونې وړ ده چې په کال 1901 مارچ میاشت کې د پنجاب های کورټ د ذوالفقار علی بټو د پانسي حکم ورکړی وو او وروسته دغه فیصله د پاکستان سپریم کورټ بغیر د څه بدلون په ځای کړی وه. عالمزیب خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په 7:30 بجې. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. یادونه خبرونه چې د زړو سندرو خبرونه ده. تاسو د اتوار په ورځ اوریدل شي. اوس یو نړیوال خبر ته ورزو. د عرب نړۍ په دوو هیوادونو یمن او شام کې یو وربیا مظاهره پیل شوې ده. په یمن کې حکومت پلاوه او مخالفه لاریونونه شوي او په شام کې د اصلاحاتو لپاره په شویو لاریونونو کې دا شویو لاریونونو خونړې بڼه خپل کړې ده. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو د مرکزی څانګې یو رپورت زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
نن د یمن په سرخاره سنا کې یو شمېر خلکو د حکومت مخالفه مظاهره وستې وي. که یو خوا د یمن ولسمشر عبدالله صالح پلویانو ریلینې وستلې وي، نو بل خوا د حکومت مخالفه مظاهرچیان هم راوتي وو چې د ولسمشر د واکمنۍ له منځه وړلو غوښتنه یې کوله. د عبدالله صالح پلویان چې زیاتره پکې د سرحدي سیمو قبایلي مشران وو، لاسونو کې ورسره بینر وي چې پرې د ولسمشر تصویران وو. مظاهرچیانو ته په خپل مختصره وینا کې ولسمشر علي عبدالله صالح ویلې چې په یمن خلکو د هغه جون هم قربان دی.
ژمنه کوم چې زبه د یمن عظیم ولس لپاره خپل ځان او هر قیمتي شی قربان کړم. زه ستاسو هر کله کوم چې تاسو چیرته هم یاست، که کور کې او که له هواده د باندې.
بلخوا شاوخوا په 10 کیلومتر کې لري د سنا یونیورسټي سره نږدې حکومت مخالفه مظاهره کوونکي چې زیاتره پکې ځوانان دي، د تیرې یوې میاشتې راهیسې دغلته کې ډېره دي. خبري اجانس اسوسییټډ پریس وایي چې د دې مظاهره کوونکو د ملاتړ لپاره نور په زرګونو مظاهره کوونکي را رسېدلي دي. دغه حکومت او مخالفه مظاهره کوونکو ته په خپله وینا کې د مخالفه ګوند مشر یحیی الدایلمی ویلې چې ولسمشر عبدالله صالح د فرعون غوندې دي.
علي صالح د فرعون غونده دی. هغه دا فکر کوي چې هغه د دې ملک او اولس مالک دی. هغه دا فکر کوي چې اولس د ګډو غونده دی او هغه د ځان لپاره لوښلې شي او که انکار کوي نو به یې حلالوي.
په یمن کې د حکومت پلاوه او مخالفه مظاهره چینو تر منځه تر دې دمه د نښتو څو رپورټونه نه دي ترلاسه شوي. د خبري اجانسونو له مخې د یمن په لږ تر لږه 14 صوبو کې د حکومت مخالفه ریلیانې وستل شوي دي چې پکې په زرګونو خلکو ګډون کړی. په یمن کې د حکومت مخالفه ګوندونو ملاتړ کوونکي وروسته له هغې زیات شوي چې د روانې میاشتې په 13 نیټه د ولسمشر عبدالله صالح وفادار پوځ په مظاهره چیانو ډزو کې 250 کسان ووژل. بلخوا عبدالله صالح ویلي چې هغه به واک خوندي لاسونو ته سپاري. همداراز نن د شام په بېلابېلو ښارونو کې د حکومت لخوا په مظاهره چیانو د تشدد باوجود یو شمېر خلکو مظاهرې کړي. د مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې دوی ته د ازادي ورکړی شي. د شام حکومتي میډیا وایي چې په مظاهرو کې تر دې دمه هیڅ قسمان خطینه را مسته شوی. اینی شاهدین وایي په دره خار کې د جمعې مونځ وروسته په زرګونو خلکو هم مظاهرې کړي. د روانې میاشتې د 13 نیټې وروسته په شام کې تر دې دمه د مظاهرو پر مهال تر 70 زیات کسان وژل شوي دي. خو د دې باوجود د حکومت مخالفه مظاهرې نورې هم توندې شوي دي. بلخوا د شام ولسمشر بشار الاسد په هیواد کې روانه ناامني د بهرنو سازش بللې دي. بلخوا د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویاند مارک ټونر په واشنگټن کې خبریالانو ته ویلي دي
legitimate aspirations of their people.
په دې هیواد کې د مشرتابه لپاره په کار دی چې د ولس د جایز غوښتنو پوره کولو هڅه وکړي. دا ډیر اسانه کار دی چې خلک وغولول شي په ځای د دې چې د هغوی لخوا د اصلاحاتو په صحیح توګه ځواب ورکړي شي.
په
شام کې تر دې دمه ډیر لږ خلک په ډاګه دا غوښتنه کوي چې ولسمشر بشار الاسد خپله واکمني ختمه کړي، ولې زیاتره غواړي چې کرپشن له منځه یوړل شي.
تاسو په شام او په یمن کې د مظاهرو په اړه د سرالم مومند رپورټ اوریده. په همدې موضوع سره تړلې یو بل موضوع د امریکا خبریدونکو ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکي چې د لیبیا واکمنان هڅه کوي چې د خلکو احتجاجونو او له حکومتي ځواکونو سره نښتو ته د کورنۍ جګړې نوم ورکړي. مقاله وایي نړیواله ټولنه باید د دغه کار د مخنیوي او په سوله ییزه توګه د لیبیا د مسلې حل راوباسي. مشیر ګواښ د دغه مقاله مهمې برخې دروروي.
په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې پال ولف ویټس لیکي لکه څرنګه چې په مصر کې د حسنی مبارک خلاف مظاهره او د حکومتي ځواکونو لخوا د لاریون کوونکو وژلو ته چا کورنۍ جګړه نه ویله، همدغسې دا به هم سمنوي چې د لیبیا شخړې ته د کورنۍ جګړې نوم ورکړل شي. د لیکوال په وینا د مصر او تیونس د احتجاجونو په شان په لیبیا کې هم خلک په سوله ییزه توګه راپورته شول. دا خو لیبیایي صدر مومر قذافي و چې لدې د خپلو خلکو خلاف جګړه جوړه کړه. د لیکوال په وینا قذافي او د هغه زوی سیف الاسلام کوشش کوي چې د لیبیا د خلکو پاڅون او د حکومتي ځواکونو ځواب ته د کورنۍ جګړې نوم ورکړي، خو دا ضروری ده چې نړیواله ټولنه په دې وپوهیږي چې دا د دوو ډلو ترمنځ جګړه نه ده. په مقاله کې راغلی چې دا تر یوه حده مشکله ده چې نړیواله ټولنه په دغه خبره ځان پوه کړي، ځکه چې د لیبیا د حکومت لخوا کنټرولیدونکو سیمو کې د خلکو وفاداري روښانه نه ده، بلخوا خبریالان خلکو ته په آزاده توګه لاسرسی نه لري. لیکوال زیاتوي چې که خبریالانو په خپلواکه توګه کار کولی هم شوی، نو د لیبیا خلک به نه غواړي چې په آزاده توګه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، ځکه چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د حکومتي فشار لاندې دي. په لیبیا کې د حکومت مخالفین شکنجه کیږي او هغوی چې په زندانونو کې یې وهل ټکېدل لیدلي له راخوشه کېدو وروسته ویرونکي کیسې کوي. په مقاله کې راغلی چې د لیبیا حکومتي ځواکونه د خپلو مخالفینو د کورنۍ غړي زوروي او همدا وجه ده چې خلک نه غواړي د حکومت ضد خبرې وکړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې لیکوال پال ولفوویټ زیاتوي چې د لیبیا پر صدر مومر قذافي له دې بغیر هم فشار اچول کېدای شي چې مخالفینو ته وسلې ورکړل شي او یاد هم د بهرنیو ځواکونو مداخله زیاته کړل شي. د لیکوال په وینا نړیوال دی د لیبیا ملي انتقالي جرګه یا کونسل په رسمیت وپیژني. دا کار به قذافي ته یو واضح پیغام ولیږي چې امریکا او نور هیوادونه د هغه په مخالف قطار کې ولاړ دي. په مقاله کې راغلی چې امریکا کولی شي د دغه جرګې سره د عامه اړیکو په پراخه کولو کې مرسته وکړي او د لیبیا سرکاري ټلویزیون خپرونې په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه بندې کړي. همداراز امریکا د قذافي د مخالفینو سره د بهر دنیا سره د اړیکو په ساتلو کې هم مدد کولی شي، چې په دې توګه به د لیبیا خلک د حکومت لخوا ورکول کیدونکي او کنټرولیدونکي ټلیفوني سیستم څخه خلاص شي. په مقاله کې راغلی چې د لیبیا د ملي انتقالي جرګې په ملاتړ سره به په راتلونکي کې عامو انتخاباتو ته لار هواره شي. لیکوال وایي چې کېدای شي دا ټولې خبرې اوستشي د کاغذ په مخ لیکل شوي کیسې وي، خو نړیواله ټولنه کولی شي دی او دې ته د ورته نورو ګامونو په پورته کولو سره د جګړې پر ځای په سوله ییزه توګه د لیبیا د صدر مومر قذافي د حکومت خلاف فشار زیات کړي.
د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ مقاله د لیبیا په اړه وه او بشیر ګواښ تر ته مهمې برخې ژباړلې وې او دروایې ورولې.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولې خپه ناستې؟
یاره نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې رانه تېرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوې سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونې وخت تېر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو د وی پانی پتا دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدل شی بلکہ د کله نش مشال ریڈیو شروع شوی دا لهاغه ورځ نه تر نن ورځ د هر ورځ خبرونی چی وغواړي نو اوریدل شی
ترشتیا وای
د مشال ریڈیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مواوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه واوري
هو ورشه
تاسو مشال ریڈیو ته غوږیاست زموږ ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي په دې روانه خبرونه کې به تاسو ته د ګلونو د نندارتون په اړه په پیښور کې جوړ شوی دی په اړه یو ښه رپورت وړاندې کو خو اوس ورزو شاهین بنیری ته له تازه خبری سرټکو سره راغلی دی په پیښور کې 15:30 بجې دی
دی وخت مهم خبرونه د افغانستان په قندهار کې د امریکا د وی وړي کلیسا له لوري د قران پاک د نسخه سوزولو د پیښې پر ضد په مظاهره کې لس کسان وجل شوې دي په بلوچستان کې د لادرک شوی بلوچانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ کوي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پیپلز پارټي د مشر ذوالفقار علي بوټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره یو آرډیننس جاری کړی دی دا خیبر ایجنسی په تیرا کې د وسلوارو ډلو ترمنز جګړه کې اته کسان جوبل شوې دي او په کورم کې په لزګونو خلکو د حکومت پر ضد مظاهره کړې دي
تازه په خبرونو کې واوریدل چې په کورم کې په لزګونو خلکو د حکومت پر ضد مظاهره کړې دي دا سی رپورٹ رو دا کرمی رپورٹ پا هم در تا در رو خو تر هغه مخ ورزو دا غی ورزپانی تا گاردین ورزپانی دا دا بریتانی پا دی که و مقالق پر شوی دا چه دا جاپان دا اتومی بطه و کارکون کی دا مزک اعلان دی دا ریڈیو اکتیف یا دا تابکار او بو لکبلا لنو یو گاخون سر مخامخ شوی دی هاوی تا دا خوارو او دا آرام لپار پا ورکل شوی و اسانتا و که کموال راغل دی زبوک همکار بوروال کاکر د ګارډین ورځپانه دا مقاله لوستي او مهمه برخه دروړوي
ورځپانه لیکي چې د فوکوشیما د اټمي برېښنايي بټۍ کارکونکو له هغه ورسته لنو سي غواښونو سره مخامخ شوی دي چې پمځکنیو او بو کې د تابکاری کچه زیاته شوی ده د دې مشکلاتو سمبالونکې د ټوکیو د برېښنا رسونې اداره ټیپکو له هغه ورسته تر کره څارنې لاندې راغلي چې په تیر اونۍ کې درې کارکونکو د تابکاری له زیاتې کچې سره مخامخ شوی وو ورځپانه لیکي چې څو ورځې چارواکو دا باور ورکړی وو چې د تابکاری یو مطالعه هم داسې نه ده چې د 10 کیلومتر په شاوخوا کې اوسیدونکو خلکو ته ګواښ پیښ کړی ورځپانه ګارډین د جاپان د ایټم او سنت د ساتنې د ادارې نایسا له حوالی لیکي چې تر اوسه یو وشت کارکون کتابکاری ته مخامخ شوی دی خو له ماینه وروسته داسې پټاګه شوی ده چې له دوی څخه یو ته هم صحیح زیان نه دی رسیدلی ورځپانه د ټوکیو د برېښنا رسونې د ادارې د یو چارواکي سمیو لموټو له خولی لیکي چې د دې ادارې د کارکونکو ساتنه کیږي او هغوی داسې غیر ضروري ګامونه نه اخلي چې خطر ځینې پیښیږي ګارډین لیکي چې له تازه معلوماتو څخه داسې ښکاري چې هلته کارکونکو ته بیخي کم خوراک ورکول کیږي ورځپانه د نایسا د یو داسې چارواکي چې پر دې بټې 15 تیرې کړي دي له خولی لیکي چې هغوی ته د خوب پر وخت د ځان پټولو لپاره هم یوازې یو بړستن ورکول کیږي ورځپانه لیکي چې ځینې داسې ناپیژندل شوي کارکونکي هم شته چې هلته موجود دي خو له نورې نړۍ سره یې اړیکې نشته او دا شنه ګڼل کیږي چې هغوی دې له رسنیو سره خبرې وکړي دا کسان له درو ورځو کار کولو وروسته د سیمې ته نږدې په یو بل کلي کې درې ورځې تیروي چې سم خوراک وکړي او ښه آرام وکړي ورځپانه د ټوکیو د برېښنا رسونې د ادارې د یو چارواکي هیروټا اویاما له خولې زیاتوي که څه هم دا کافي نه ده خو لږ تر لږه هغوی ته دومره وخت وي چې بیرته کار ته تر تللو وړاندې تازه خوراک او آرام وکړي ورځپانه لیکي چې د دې هیواد وزیر اعظم نوتوکان به د شنبې په ورځ د کلي ته ولاړ سي چې د دې کارکونکو ستاینه وکړي څوک چې د نوموړي په خبره ډېر سخته دنده ترسره کوي ورځپانه لیکي چې جاپاني وزیر اعظم نوتوکان د تیر جمعې په ورځ ویلي وو چې اوس مهال دا سینسي ویلای چې دغه بټۍ په کافي توګه مستقیم کړل شوی دی او یا چې دا کار به کله سر ته ورسیږي خو د هغه په خبره دی په دې باور دی چې دا کار به وسی او دوی خپل بشپړ هڅه کوي چې دا بټۍ مستحکم کړي.
د جاپان د بحران په اړه مو د بوریوال کاکړ نه د ګارډین ورځپاڼې مقاله اوریده.
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال راډیو اورم.
خلک را توای چې کاروان چنار سمانا.
تاسو مشال راډیو ته غواګیاست. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه بازار زخه خېلو کې د وسلوال ډلې لشکر اسلام او ځایي خلکو ترمنځ د اختلافاتو تر پیدا کېدو وروسته اندېښنې زیږېدلې دي چې وسه پورې پکې څه شاوخوا وبخې نښتې پیل شوې دي چې وسه پورې پکې شاوخوا اته کسان ژوبل شوي دي. په دې اقله نورحال د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی لری پرتی سیمې بازار زخه خېلو خلک د لشکر اسلام ډلې پر ضد راپورته شوې دي. او په دې سیمه کې د لشکر اسلام ډلې چې مشرې منګل باغ کوي د دوی او د ځایي خلکو ترمنځ انخته هم پیل شوې دي او په یو بل باندې د لوی وسلو سره بریدونه کوي. د ځایي سرچینو د وینا تر مخې اوسه پورې په دې انخته کې څه شاوخوا اته تنان جوبل شوې دي او د نور زیاتې مرګ جوبلې اندېښنې هم پکې څرګندېږي. سرچینې وایي چې د لشکر اسلام ډلې نه د بازار څخه خېلو څانګې څه کمانډانان بیل شوې دي او د منګل باغ سره اختلافات پیدا شوې دي. په دې کمانډانانو کې د زخه خېلو، غنچه ګل او داسې نور کمانډانان شامل دي. د دغه اختلافاتو نه پس دوه میاشتې وړاندې د منګل باغ ډلې د زخه خېلو بیل شوی کمانډان غنچه ګل وتښتولو او اوس هم ورسره په قید کې دی. همدارنګ څو ورځې وړاندې په دې سیمه کې د مولانا هاشم په نوم یو تن ووژل شو چې ځایي خلکو یې د وژلو تور په لشکر اسلام ډله باندې ولګولو. د زخه خېلو سیمې سره تعلق لرونکي او د منګل باغ پخوانی کمانډان غونچه ګل د تختولو په دې سیمه کې د مولانا هاشم د وژلو نه پس ځایي خلک د لشکر اسلام ډلې پر ضد راپورته شول او په دې سیمه کې د منګل باغ د پلویانو پر ضد جګړه پیل کړه چې لا هم دوام لري. او د ځایي سرچینو په وینا په دې سیمه کې د منګل باغ د پلویانو په مرکزونو باندې بریدونه هم ترسره شوي دي. د خیبر ایجنسی په بازار زخه خېلو سیمه کې د لشکر اسلام ډلې او د زخه خېلو ترمنځ د انخطو د پیل کېدو لامله په دې سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا مخ په خرابېدو ده او اولسي وګړي د مشکلاتو سره مخ کړي دي او ځینې خلکو پکې د دغه سیمې نه د وتلو تابعا هم کړې ده. د ذکر وړ ده چې بازار زخه خېل د خیبر ایجنسی د لوړګي تحصیل نه شاوخوا 15 کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولې تر څنګ پرته یو غریزه سیمه ده. او د ځایي خلکو په وینا په دې سیمه کې تیر کال اولنۍ ډرون یا امریکایي بې پیلوټ الوتکې برید هم ترسره شوی و چې یو شمېر وسلوالو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې وه. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر ایجنسی کې مو واوریدل چې هلته د دول وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات او نښتې هم شوې دي. د خیبر ایجنسی په اړه په ځانګړي ډول او د ټولو قبایلي سیمو په اړه په عمومي ډول د پاکستان د قومي اسمبلی یو غړي حمیدالله جان اپریدی ویلي دي چې په دې سیمو کې د اورپکو پر ضد د عملیاتو پیلولو یا ختمولو په اړه د قومي اسمبلی لغړو سره خبرې اترې نه کیږي. په پیښور کې زموږ خبریال خالد خان په دې موضوع دا رپورت جوړ کړی دی.
پخوانی وفاقي وزیر او د خیبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي حمیدالله جان افریدی ویلي دي چې د قبایلي سیمو ستونزې حل کېدو لپاره او په خصوصي توګه خیبر ایجنسی کې فوجي عملیات ختمولو لپاره د قومي اسمبلی غړو یا قبایلي مشرانو سره هیڅ قسم خبره یا مشورا نه کیږي. پیښور پریس کلب کې یو دستوري نرستو مشال ریډیو سره د خبرو په مهال حمیدالله جان افریدی وویل چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیر څلور کالونه فوجي عملیات پیل شوي دي او دغه شان د تیر یو نیم کال نه کرفیو لګېدلې ده. خو حکومت یا د پاکستان فوج لوړ پوړي چارواکي د دې ستونزې حل کولو لپاره د دوی هیڅ قسم خبره یا مشوره اورېدو ته اهمیت نه ورکوي. د وویل چې قبایلي سیمو ستونزې حل کولو لپاره لپاره گورنر یا وزیر اعظم بے بس کاری
ہمیشہ کد پرائم منسٹر لیول پوری کد پریزیڈنٹ لیول پوری کد گورنر لیول پوری او ایون اس ہمون دا کور کمانڈر لیول پوری دا خبرے شروع کڑی دی زکا چھ وہ زور بلچر تپروت دے اس بظاہر خو کمونگو آئیو چھ یار گورنر یا وزیر اعظم نو زما خیال دے چھنا مسئلے اس چونکہ فوجونا ننووتی دی قبائلی علاقو تا نو اس دا مسئلے دا آغازین دا حل کے دلو والدی مونگ ہمیشہ خپل پروپوزلز ور کڑی دی مونگو تویری دی چھ دا جرگی پا طریقہ باندے دا مشہرانو پا انوالمنٹ پا طریقہ باندے دا سی یوں مسلم نشتا چھ آغا نحل کی گی
دا خیبر ایجنسی سرا تعلق لرون کی یو قبائلی مشر مشال ریڈیو تا اوائل چھ دا تیر سلور کال راسی دا خیبر ایجنسی زیاد تر خلق دا خپل کورونو نا بے کورا شوی دی او سوک چھ دا ایجنسی دا ننا اسی گی نو دا کرفیو دا وجہ دا خپل کورا بہر نشراواتے
مرسلہ خان دے او زد باڑے دے سام بابا برکم برخیلیم دمرا سخت مسالی دی چھ دیر غریبون ناچارا دی او دی ہر شی تکلیف دے ویتا او سوک پہ وزائی پراتی دی او سوک دی بلزائی پراتی دی دا پہ خورو کیا پریشان شوی دی نو بس محول دیر خراب دے منگ دا ویو چھ دا غی حکومت حال رو بسی چھ دا خلق چکمو دا پاگا زالا طریقہ کے پاتی شی بس منگ دا خبر دے امن راشی
حمیدللہ جان افریدی اوائل بدا مرغا دوی پا کامی اسم لے کے خو دا ٹول حیوات دا پارا قانون سازی کولی شی و دا خپل اولس دا پارا ہس خبرہ نشی کولی
چھ دا مسلو دا حل دا پارا زمونگ سر کنسلٹیشن نشتا او چھ تر کل پوری دا کنسلٹیشن نئی زمونگ دا خلقو سر زمونگ دا مشرانو سر زندگورم چھ دا مسلی بحل شی یونیم کال نا کرفیو دا بازار بندے ہسپتال بندے سکولو نا بندی کالجو نا بندی مونگ متبادل بیا ہم آغا کالجو نو لپنورو زینو کے زین بندو بستی منظور کری دی خوچی کرفیو دی روڈ دی بندی گاڑی دی شیتلے نو آغا ہو تاسو بخپل خپوئے گئی چھ آغا کالج تا بسوک سلاڑ شی ہسپتالو نو تا بسوک سلاڑ شی
دا یادونی والدہ چھ پا خیبر ایجنسی کی دو مذہبی ڈلو لخوا تیر سو کالو راسی خونری جنگونو پا وجہ پسونو خلق منشوی دی او ہم پا دے ترس کی امنیتی جواکونو پا بارا تحصیل کی عملیات پیل کری دی چھ تر اوسا پورے ورطا دا غشکڑ ختمولو کی سخاص کامیابی ندا ترلاسا شوی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
تاسو د حمید الله جان اپریدی د بیان پاړه د خالد خان رپورٹ واوري د وس د قبایلی سیمو پاړه یو بل رپورٹ لرو په کورم ایجنسی کې ځای خلکو د حکومتي عملیاتو پر ضد مظاهره کړې ده او دوی تور لګوي چې حکومت د یوې غاړې ملګرتیا کوي او لبل سره د مېری برخورد کوي په یاد شو سیمه کې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې روانې وي خو په دې وروستیو کې د ملک وارث خان اپریدی په مشرۍ کې یوې قبایلی جرګې د دواړو ډلو ترمنځ د سولې تیګه یا ډبره کې خدا خدا سي ښکاري چې لا هم حالات په سیمه کې تاوجن دي په دې ورستیو کې په دغه سیمه کې په سرکونو باندې په موټرو بریدونه وشول ځنې خلک وتښتول شول او ځنې ووژل شول د مشال راډیو خبریال طارق اورګزای له سیمې نور حال راکوي
په کورم ایجنسی کې د انتظامیه لخوا د کاروایۍ خلاف خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده په مظاهره کې ګنج میر خلکو برخه واخیستله او د حکومت خلاف نارابزي وکړه یو مظاهره کوونکی مشال لډیو ته وویل چې په کورم ایجنسی کې واقعاتو وروسته یوې ډلې د حکومت مرسته خو کړې ده خو ولې بلخوا حکومت د معاهدې خلاف ورزي کوونکو خلاف کاروایۍ نه دي کړې
جی مونږ دا مظاهره په دې باندې وکړه چې وارث خان افریدی چې کوم د جرګې ممبر چي دی کنه هغه مونږ ته نوټس ورکول او په دې بغن کې واقع شي وو چې منو افراد هغه واقع کړی و په هغه باندې لکه نوټس ورکول چې تاسو په ست دین کې اندر کوم کورونه دي دا خالی کوم دا مونږ مسمار کوو دینه مخې توری قبیله چې کوم دی هغه اته خلاف ورزانی کړی دي اوسه پورې حکومت مغه خلاف څه اکشن نه دی خسته شوی او حکومت لګی راغی په وجود مونږ باندې اکشن خلی او مونږ چې کوم بغن کې بیلی ولایو مونږ ورته شل کسان کې ځان هم ور کړی دي خو اوسه پورې د حکومت دی هغه خلاف څه کروي نه دی کړی شوی
د مظاهره سرپرستی کوونکې کاریتاج مونږ ته وویل چې د بغن علاقې خلک تر شو واقعاتو کې کاکړ نه دي او حکومت د معاهده خلاف ورزي کوونکو د دوه ډلو خلاف یو شان کاروي وکړي
د مغرض مقصد دغه مظاهره نه داو صدالته د مو شیعه او سنی مخبل و مانځ کې کوم اختلافات دي جنگ ده او جګړه ده نو هغه کې بربر معاهده کیږي او بیا د هغه معاهده خلاف ورزي کیږي نمو دا حکومت نه دا اپیل دے چې د مایده خلاف ورزی کې دوه طرف ته چې څو کم کوي سزا په کور دی یو طرف په کاروایی نه کوي حکومت لګیا دی یو طرف په کاروایی نه کوي د مو مخالف طریق څه دی غلطي و کې هغه ته سزا شته نو جیل شته او مو څه مملي باندې غلطي کړی هم نه دی بل چانه معلوم افراد و کار کرده دی او حکومت لگیا دی دی خلاف چکم دی ایک شنخست دی کروائی کری نه داغی خلاف دا مظاهره مکردی.
یاد دی بیچی تیر پنجوشتم مارچ بانده دی پیخور نه پاڑا چنار تا تلون که مسافر و گاڑا بانده نه معلوم و وصلوالو لخوا دی کرم ایجنسی پا بگن سیمه که برید شوه و چپکی دی حکومت دی وینات تر مخا دری کسان مڑا و پنز زخمیان شوی و پا دی برید که وصلوالو دی اهل تشی دلی تر دو دشتو پوری کسان هم اغوا کری و چلا تر اوس پوری نه دی رخلاص شوی. دی واقع نروستا دی اهل تشی دلی خلکو حکومت نه غختنه کری و چی دا اغوا شو خلکو دی رخلاص دو دو پارا او دی امن مویده باوجود دوران کاری واقعاتو خلاف حکومت دی کاروائی او کری. پولیٹیکل انتظامی دی علاقائی زمیداری دی قانون پتوگا دی بگن علاقه خلاف کاروائی شروع کری دا سپکی دی خلکو گرفتاری سارا دی پولیٹیکل انتظامی دی وینا تر مخا پسیما که دوران کاری واقعاتو خلاف دی اپریشن کولو فیصله هم کری دا. تارک اورگزے، مشال ریڈیو، کرم ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو د زړونو غږ.
دا پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د تیلو په بیا کې به په دوه ورځو کې کمی وکړل شي او وزیر اعظم له دې زیاتوالي سره متفق نه دی. بل پلو ته د سیاسي ګوندونو مشران د رحمان ملک خبره ردوي او وایي چې د تیلو په بیا کې زیاتوالی د وزیر اعظم تر منظورۍ وروسته کېدلی شي. په دې اقلاوري د سراج الظهیر رپورټ چې له اسلام آباد راغلی دی.
تیر ورځ د اوګرا لخوا د تیلو نرخونو کې زیاتوالی د ولس سره سره سیاسي ګوندونو هم رد کړی دی او ویلي دي چې په ولس د روزانه نوي بوج غورځولو په ځای دی د ټیکسونو نظام غور جوړولو سره سره د حکومت نورې وسیلې په کار راوستې شي چې دارنګ په تیلو دغه 9 ارب روپۍ سبسډي ورکړې شي. د دې په ترڅ کې د کورونو چارو وفاقي وزیر رحمان ملک اسلام آباد کې مطبوعاتو سره خبرې کې ویلي دي چې د اوګرا لخوا تیلو نرخونو کې د زیاتوالي سره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی متفق نه دی.
یو حکومت عمدہ واڑی چلیوسیز پنخ کے زیات والی کی خوچ بین المللی منڈے کے نرخون سے واشی نما تو ہوئے چدا با دکم زیر پور کبھی او دا وزیر اعظم صاحب نے دکھڑی. وزیر اعظم صاحب دا اوگرا لخوا دا تیل نرخون کے زیات والی سرا متفق نہ دے. منگ بدے لڑکے دا اسحاق ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف او دا رنگ دا ٹول سیاسی گندون سرا سلا مشورہ کو وزیر اعظم صاحب فیصلہ کرے دا چپا اولس ببو جن شور زولے نو انشاءاللہ تاسو بہو گرے چھ حکومت با دا تیلو پا نرخونو کی کمے کبھی او سب سڑی بپے ہم بول کبھی او دے ورز دو کے با اولس دا خوشالے زیر ووری او دا تیلو نرخونو با کم شی
اور انشاءاللہ یہ ایک دو دن میں عوام سے کچھ کبھی بنے گی پرائسز کم ہوگی.
ولی دا سیاسی گوندون مشران دا رحمان ملک دا داورت کبھی او وائی چھ دا اوگر لخوا نرخونو دا وزیر اعظم دا پخلین رستو عملی کولے شی. جماعت اسلامی نائب امیر سراج الحق مشال ریڈیو تا پدی بابلا صدا سی اویل دغرن د پاکستان مسلم لیگ نور خیبر پختونخوا د زنانو د سانګي مشري او د صوبایي اسمبلی غړي شازي اورنګزي مشال ریډیو ته وویل چې دا د حکومت لخوا د ولس سره ټوکی کول دي. د جمعیت علماء اسلام فی گروپ سینیٹر غلام علی مشال ریڈیو ته وویل چې د رحمان ملک خبره کې هیڅ حقیقت نشته او دا چې د تیلو نرخونو کې زیاتوالی د ولس سره ظلم دی. نوموړي زیاته کړه سیراج ظهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
مشال ریڈیو د منی او رنا زیر.
د خیبر پختونخوا په ډیره اسماعیل خان کې د خوراک د نړیوال ادارې ډبلیو ایف پی لورې سیلاب ځپلو ته خواړه د خوړو لپاره د کار یا فوډ فار ورک پروګرام تر مخې ورکول کیږي. د دې پروژې نور تفصیل د سیمې د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
ڈیرا اسماعیل خان سے نڈیوال خوراکی پروگرام لان دے تیرو برانونو سے لبونو زبوالی و خلکوتا و خوراکی توکی حالا ور ویشل شی چه چوک پل کار پخپلا وکڑی پا دا لڑک سے مشال ریجو دے ڈیرا اسماعیل خان دے ختیس پلوری دے اوو کلومیٹر پا فاصلے میش یو کلی ناصر آباد چه کم برانونو سے لبونو بخی بایاوالا ایدائی دے او سے دون چو سرا ربطا وکڑا دے کلی یو سے دون کی سپین گول وویل چه دے نڈیوال خوراکی پروگرام چروائی اوس خوراکی توکی کلی تا رسوی و آغا کسانو تایی وروشی چه سوک پل کور پخپلا جوڑوی
ویڈپور دا زمداد را کهی سی آغا کل مور پخپل کورو که خپل مزری خپل کورو نا پخپل جوڑو خود دوی لطرف راسن را کرکی پل کورو کلی تا لی راسن تایار را رسی ری مور پخپل کورو پا جوڑی دا لگی دوی تایار راسن را رسی کورو تا
پا دا غا براکش دی دغی کلی یو بل و سی دونکای گلاسن پا دا رنگ و جا غدا
خوراکی حلمی دارا داس مش ترال والا دینا خوارئی بیا مش تول ستا سدا سی وکي خوراك په مرده ترال میاس میاس کی تاس خپل کورونه جوړوي بیا مش په خپل جاوي باندې لګیا سو او سمدا پیدا دا خپل کورونه هم جوړ سو او راسن هم مش ترا کی جا بچانه م په جای باندې سو
مولوی کلو خان سر وویل چ خپل کار په خپل کول او خوراکي سامان اخستل درغلی سفارش او مفتخوري ختم کړه دا کار دې په دغه رنگ جاری وساتلای شي
مور او دول پور صاحبان ماس کې دا کول سر وکړو چې دوی موږ ته ولسي تاسو به کورونه جوړوي او موږ به تاسو ته خوراک بدر کوو اوس موږ خلک که کم یو که لوی که زنانه یې که مردانه یې هغه په کورو باندې لګیا دي خپل کورونه جوړوي او دا د ما سره کسان ولاړ دي اوس له خټو نه رالو کالي کپرې په خټو ککړې دي خپل کورونه جوړوي او دوی موږ ته ښه زبردست راشن هر غریب ته داسې حق رسېږي چې بالکل په یخ کې نه کوي نه په یخ کې د رشپت یو لاینی نه په یخ کې یو سوال وي نه په باندې خو موږ بالکل خوشحال یو دوی د دغه خوراک موږ ته هر وخت جاري وساتي
د نړیوال خوراکي پروګرام نمائنده رحمت ولی خان زیاته کړه چې خوراکي سامان په دا سرور وشلو ګټورې نتیجې راووتلې
د خوراک په بدل کې خلکو نه کار اخستل هغې په داسې کارونو کې اخته کول چې هغې نه کمیونټي ته هغې علاقې ته صفلاح ورسي د کورونه جوړولو په مد کې د دې په بدل کې به خلکو ته خوراک ملاویږي نو هغې سلسله کې زموږ پروګرام اوس هم روان دی او دا به تر جون میاشتې پورې همدغه شان روان یې زمونږ مقصد دا دی چې مونږ خلک واپس روچت کړو او د دې ټولو کې غټ ریزلټ چې دی هغه دا دی چې مفتخوري ختم
شوا او پاغه بدل کی با کمیونٹی تا فائدہ مرسی د نصر آباد کلی او سے دن کو وشتنا وکڑا چنور غیر دولتی ادارے دے ہاں دے دوینم گڑچاوے پا دا سیر پورا کی سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تاسو مشال رادیو ته غواګیاس د اپریل د میاشتې له 15 په ټول پاکستان کې د کورونو د شمیرلو یا خانه شماری لړۍ پیلېږي چې تر 19 اپریل پورې به دوام ولري. خانه شماری کې د برخه اخیستلو لپاره په دې موخه او د دې اهمیت په اړه په کراچۍ کې د پښتنو کې د شعور پیدا کولو په موخه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ په کوربتوب کې سیمینار جوړ شوی و چې پکې د پیپلز پارټۍ عوامي نیشنل ګوند مسلم لیگ نواز ڈلی او جماعت اسلامی شامل ٹول پختنو مشرانو او اتحادیانو او د بیلابیلو ٹولونو استازو برخه واخیسته. په دې اړه نور تفصیل ظفر کریمی په خپل رپورٹ کې راکوي.
سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې هر څوک وای کراچۍ د پښتنو لوی خار دی او دلته څلوېخ لکه پښتانه اوسیږي خو د کراچۍ پښتانه په مردم شماری او خانه شماری کې دلچسپي نه لري نو ځکه په خار کې د پښتنو لیکلی شمیر بیخي کم دی. د سیمینار د اهمیت په اړه د پښتونخوا میپ صوبایي مشر اکرم شاه لالا مشال ریډیو ته داسې وویل:
په بدقسمتي سره نه یوازې په کراچۍ کې بلکې په ټول ملک مردم شماری د اوټو د شناخت کارت په والا له پښتانه سره په ټول ملک کې زیاتې روان او بیا بل خصوص په کراچۍ. نو دا چونکه ډېر اهم مسله ده خانه شماری ولې په دې باندې بیا مردم شماری تړلې ده د سر ووټر لیست تړلې ده د سر الکې تړلې ده د سر زموږ ټول ژوند تړلې ده نو په دې وجه باندې موږ ملګرو دا همت کړی وو چې نن دلته د مختلف سیاسي جماعتو سماجی تنظیمو اتحادونو د مختلف قشرونو څخه د سوسایټي د هغو میټینګ را غوښته و. نو نن موږ صرف یوه نقطه ایجنډا وا ادوی سو ون پوینټ ایجنډا وغه دا وا چې په کار دی چې موږ پښتنو کې دا بیداری پیدا کړو چې دوی دا د خانه شماری چې له 15 اپریل نه بیا تر 19 اپریل پورې بکیږي چې په دې کې دوی برخه واخلي چې د چا کور د چا دغه پاتن نسی د خانه شماری.
سیمینار کې د ټولو ګوندونو او اتحادونو د استازو یو ګډ کمیټه جوړ کړه شو چې دغه کمیټه به د خار په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې کوڅه په کوڅه ګرځي، اعلانونه به کوي او په دې توګه به خانه شماری کې د دلچسپۍ اخیستو په مخه خلک هڅوي. سیمینار ته وینا کوونکو ویل چې کراچۍ کې میشت نور قومونو په څیر پښتانه هم یو قام دی او پښتانه هم په دې خار دومره حق لري څومره چې نور قومونه لري، او د خپل حق اخیستو اولنې پاټ کې دا دی چې باید پښتانه خانه شماری کې برخه واخلي او خپل وجود ثابت کړي. سیمینار کې فیصله وشوه چې راتلونکي کې به کراچۍ ښار کې میشت پښتنو د ګڼ شمېر نورو مسلو د حل په موخه هم دغه ډول سیمینارونه رابللی شي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
اوس یو مقاله د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي که په پاکستان کې د کرکټ په څیر علم او پوهه عامه شي نو د ټولنې سمبالول به شونی شي، ټولنه به په مخ لاړ شي او په ټولنه کې به نور بدلونونه هم راشي. د مقالې نور مهم برخې له ګلایا زاورو.
د پاکستان ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوالې فوقیا صادق خان مقاله د دې هېواد د ولس کرکټ سره تړاو په اړه لیکلې ده. فوقیا لیکي چې ولې پاکستاني ولس د کرکټ لپاره دومره کار کوي. د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ ورلد کپ سیمی فائنل کې په میډیا کې سنسنی جوړ کړې شوه. په ټلویزیون ناس قربانا د لوبې نه وړاندې د ګټې اټکلونه کول او تیر په تیره د پاکستان وزیر اعظم سره د کابینې میچ کتو لپاره هند ته لاړو. لیکواله فوقیه لیکي چې په دغه ورځ د ټول هیواد کارونه په ټپه ودرېدل چې دا لوبه وګوري، نو د دې نخکاری چې د دوی ټولنه خالی ده او خلک په کرکټ کې د ځان لپاره خوشحالي لټوي ځکه چې ولس د خوشحالونه محروم دي. لیکواله فوقیه پوښتنه راپورته کوي چې څومره ځوانان فیض احمد فیض، پیبلو نرودا او اندو مهتا پیجنی. لیکواله فوقیه وایي چې ولې نه په سندري، هنر، کتابونه او شاعري د خپل خوشحالو ذریعہ جوړ کړو. ډیر لږ خلک د صادقین، ګلجی، ناګوري، بشیر مرزا، عائشه جلال، ضیا محدین، روشن آرا بیگم او د پټانی خان د کارون نه خبر دي. لیکواله فوقیه په مقاله کې لیکي چې داسې علم، سندري، هنر او شاعري جوړول پکار دي چې د ولس ورته لاس ورسي. لال بینډ اوس په پاکستان کې یو هڅه پیل کړې ده او د دوی سندري د ستاینې وړ دي او هم دغه شان د سلګونو نورو هڅو ضرورت دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې فوقیه لیکي چې حکومت او نړیوال مرستندویا هیوادونو له پکار دي چې علم ته د وده ورکولو لپاره پروګرامونه پیل کړي او د کتاب ویلو کلتور په ځوان کول کې عام کړي. لیکواله فوقیه د مقالې په پای کې لیکي چې د کرکټ په شان علم هم په خلکو کې مشهور شي نو د حالاتو به په ښه ډول مقابله وشي، ګنې د پاکستان د ټولنې خلاصي سمبالول به ډیر مشکل شي.
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یاست. تاسو وسوس د ګولایاز نه د ایکسپریس ټریبیون د ورځپاڼې مقاله واوریده.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د خیبر پختونخوا په مرکز د پېښور په آرمی سټیډیم کې د ګلونو یو نندارتون جوړ شوی چې موسمي ګلونو ورته راوړل شوی او نندارې ته وړاندې کړل شوی دي. د دې نندارتون چارواکي وایي چې د ګلونو له دې میلې مخه دا ده چې ولسته د امن، د سولې، د ثبات او د ښېګڼې پیغام ورکاندي او د ولس غمونه کم کړي. د ګلونو د نندارتون حال له پېښوره باز محمد عابد راکوي.
د ګلونو د میلې د انتظامی او تنچارواکي وایي چې د نندارتون نه مقصد دا دی چې خلکو ته د امن پیغام ورکړي.
سماجی نوم عبد دی. د دې ایگزیبیشن مین مقصد دا دی د امن یو پیغام ورکول غواړو. کسان د غیر ازي د فیملی سره الاو دي او دې کې موږ سره فوډ سټالز دي، هاندی کرافت سټالز دي او مختلف ورایټي دي.
د پیښور زراعتي پونتون یو تن کارکونکي چې په دغه میله کې سټال جوړ کړي مشال ریډیو ته اویل.
وېسال مینوم ده موږ د اگریکلچر نشر په خبر نه راغلی یو د شټارم لګول ده او د دې لپاره خلک راشي چې د رډونو کې خوشحالي راشي چې دا غم د خلکو د زړونو لر شي خوشاله شي د ګلونو ته وګوري د خار ته وګوري دغه ته وګوري او د سپرلی موسم نه خوخ کولی ګلونه دي.
د ګلونو دینن درتون ته ورغلی ول سوم خوخو دوه تنو یې مشال ریډیو ته اویل.
زمانم ده جی داوود جان ملاکان ایجنټ سین راغلی ما هریچن بنگلینا دا پر چې کوم رالو او دا پروګرام مو کتون ډیر زبردست د سکیورټی په لحاظ سره د نمایش په لحاظ سره میوزک پکې شته او نور ډیر د ماشومانو لپاره پکې ډیر خپ پروګرام دی مونږ ډیر زیات انجوای کوو دا پروګرام د ارچ ازړه چې کم دی هغه د غمونو ډک دی د ماکی دی ټول ملک چې کم دی اړې غړې دی حالات خراب دی انجویمنت پکار دی ولې چې غمونم ډیر ولې دل باس وس خوشحالي پکار دی
دا یو ډیر زیات خپ فیسټیوال دی د سپرینګ ویلکم کال دی لپاره دا ارګنایز شوی دی او دل مونږ ډیر زیات دا اپریشیټ کوو او صرف او صرف ضرورت دی خبرې دا ایونت زیات نه زیات ارګنایز شي او زیات نه زیات کارو کی
د نندرتون جوړون کی وای چې د ګلونو دا میله چې د مارچ په 13 نیټه پیل شوی د اپریل تر 3 نیټه پورې به دوام وکړي باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور
خبرونه په پای کې یو ځل بیا شاهین بونیرې د تازه خبری سر ټکو سره په قندهار کې د امریکا د وی وړي کلیسا له خوا د قران پاک د نسخې د سوزولو د پیښې پر ضد په مظاهره کې لس کسان وژل شوي دي په بلوچستان کې د لدرک شوي بلوچانو کورنۍ نن د اسلام آباد په لور ټرین مارچ کوي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د پیپلز پارټۍ د مشر ذوالفقار علي بټو د کیس د بیا خلاصولو لپاره یو اډیننس جاری کړی دی او د خیبر جنسې په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه اته کسان جوبل شوي دي دا مشال رادیو نه ساته خبرونه پر همدې ځای پای ترسي خوش په درته غواړو پر مخمو خه